افغانستان کې د ماسپخین دو بجې شوې ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي په چپو کې ونوس پروګرام ته ځانګړی شوی. خو پایلې د سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونا ما په افغانستان کې د نجونو روان وضعیت ډېر د اندېښنې وړ وباله. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونا ما مشر روزا اوتنبایوه نن د اکتوبر په 11 د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې دوی په افغانستان کې دغه ارزښتناکه ورځ په ډېر خفګان سره لمانځي، ځکه چې واکمنو چارواکو له 1120 ورځو څخه را په دې خوا له 12 کلونو څخه ډېر عمر لرونکو نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او زیاتوي دا یوازې د میلیونونو نجونو لپاره نه، بلکې د هغوی د کورنیو ټولنو او ټول هیواد لپاره د څه باندې 3 کلونو د فرصتونو د ضایع کېدو په معنا ده. میرمن اوتنبایوه ویلي د هرې ورځې په تېرېدو سره د نجونو او ښځو ژوند ته لا ډېر زیان اوړي او افغانستان د سولې بیا رغونې او سوکالۍ ته د رسېدو لپاره مخ په وړاندې نه، بلکې شاته روان دی. د یونما مشرې د دې ترڅنګ چې یو ځل بیا یې له واکمنو چارواکو څخه په دې اړه د خپلې تګلارې د بدلېدو غوښتنه کړې، ژمنه کړې چې دوی به د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره د خپل غږ اوچتولو څخه لاس وانخلي ان که نور د هغوی د چوپتیا هڅه کوي. سږکال د نجونو نړیواله ورځ د راتلونکي لپاره د نجونو لیدلوري تر عنوان لاندې داسې مهال منزل کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر نجونو او ښځو د سختو محدودیتونو له امله ډېری نجونې خپلې راتلونکي ته ناهیلي شوي دي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالا یوسف زئی پرون د ښځو په اړه د طالبانو د حکومت پالیسي وغندله او په ځانګړي ډول یې له مسلمانو هیوادونو وغوښتل چې په دې برخه کې له طالبانو سره حساب وکړي. د خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر لیکلي، افغان طالبانو د خپلو توپکونو خولې د افغان نجونو او ښځو خوا ته اړولي، له زده کړو کار او آزاد ژوند یې محرومې کړي دي. ملالا یوسف زئی همداراز ویلي چې د ښځو خلاف د طالبانو منظم ظلم او بې رحمي دومره زیاته ده چې افغان فعالان او د بشري حقونو فعالان جنسیتي اپارټاید بولي. د له هیوادونو او حکومتونو غوښتل چې له خپل قدرت او نړیوالو قوانینو څخه په کار اخیستو طالبان ځواب ویلو ته اړ باسي. نامعلوم وسلوالو نن سهار په بلوچستان کې د سکرو په یوه کان کې 12 تنه کان کیندونکي ووژل. په دې پیښه کې چې د بلوچستان په ډوکي کې شوې و تنه نور ټپیان شوي دي. د پولیسو د ماموریت یوه افسر همایون خان نن خبر اعلان ته وویل چې حمله کوونکو د راکټونو په شان له درنو وسلو هم کار اخیستی دی. د روغتیایي چارواکو په وینا د دوکې د سیمې روغتون ته د 20 تنو مړي او و ټپیان وروړل شوي دي. حمله کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلي او تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. د پښتون ژغورنې غورزنګ پی ټی ایم وایي له بندیزونو او چلنجونو سره سره به نن په خیبر کې د پښتنو لپاره د عدالت قومي جرګه جوړه شي. د غورزنګ مشر منظور پښتین وایي د نړۍ هیڅ ځواک د جرګې مخه نشي نیولی. د خبر پښتون خوا چارواکو د دې ایالت د اعلی وزیر سردار علي امین ګنداپور په مشرۍ پلاوي په خپله پرونۍ غونډه کې دغه جرګې ته په مشروع ډول اجازه ورکړه. د پښتون ژغورنې غورزنګ وایي د جرګې مخه په پاکستان کې په غیر قانوني ډول د خلکو د نیولو په جبر د پښتنو د ورکېدو او نورو ستونزو پر ضد احتجاج دی. د بشري حقونو ډلې په ایران کې په یوه ورځ کې د لږ تر لږه 1200 کسانو د اعدامېدو خبر ورکوي. د ازادۍ راډیو د فردا څانګې د راپور له مخې د ایران د بشري حقونو سازمان ویلي چې 10 سړي او یوه ښځه د چهارشنبې په ورځ د کرج په قصل حصار کې زندان کې په دار وزړول شول. د راپور له مخې په اعدام شوو کې د افغانستان دوه وګړي هم شامل دي. ویل شوي چې دغه کسان د همدې قتل او مخدره موادو په ګډون د ځینو مواردو په خاطر په اعدام محکوم شوي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي واشنگتن تر اوسه هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې د یوې پراخې جګړې مخه ونیسي او له اسرائیل غوښتي دي چې د بیروت په مرکزي برخه کې له وروستیو بریدونو وروسته چې 22 کسان پکې ووژل شول د ملکیانو ساتنه وکړي. بلینکن دغه څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې وکړه چې اسرائیل په بیروت کې په بریدونو کې دوه ودانۍ په نښه کړي چې بشپړې ویجاړې شوې. بلینکن په لاوس کې د ختیځې آسیا له سرمشریزي وروسته خبرلانو ته وویل واشنگتن په سیمه کې د یوې پراخې جګړې د مخنیوي لپاره جدي هڅو ته دوام ورکوي او زیاته کړه چې دا ډېره مهمه ده چې اسرائیل ډاډ ترلاسه کړي چې د جګړې په مهال ملکي وګړي خوندي دي. د لبنان یو شمېر سرچینو ویلي چې په دغو بریدونو کې لږ تر لږه د حزب الله یو جګپوړی غړی وژل شوی دی. ټاکل شوی د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن د جرمني له صدر اعظم اولاف شولز او د نړۍ د کاتولیکانو له مشر پاپ فرانسیس سره وګوري. زلنسکی به د اوکراین مهمو اروپایي متحدینو ته په دې سفر کې چې هدف یې د روسیې په وړاندې روانه جګړه کې له کیف سره د پوځي او مالي مرستو راجلبول دي نن په واتیکان او برلین کې له دغو مشرانو سره خبرې ترسره کړي. د اوکراین ولسمشر د دې سفر په ترڅ کې پرون پنجشنبې له لندن، پاریس او روم څخه کتنه ترسره کړه او د روسیې په وړاندې جګړه کې د خپل بریا د پلان په اړه رڼا واچول. نوموړي د فرانسې له ولسمشر او د برېټانیا او ایټالیا له صدر زمانو سره تر لیدنو کتنو وروسته په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر ولیکل چې دا او نورو مشرانو موافقه وکړه چې د دغه پلان په اړه به په ګډه کار کوي، خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل.
آزادی پڅپوک
در امواج آزادی
احمد شبریم هر کله مو کوم د پښتون ژغورنې غورځنګ تکل کړی چې د اکتوبر په 11مه به د خیبر درې پریګلال مکی جرګه جوړوي. د ونی په پیل کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ پر غړیو پریګلال مکی د پښتون قومي جرګې پر ځای پولیسو حمله وکړه. تر دې وروسته د افغان طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالقهار بلخي د یک شنبه پورس په یو بیان کې وویل چې په پاکستان کې د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ ترنګلی وضعیت د اندېښنې وړ کچې ته رسېدلی چې دوام به یې پر ټوله سیمه منفي اغېز وکړي. د شاغلی بلخي په دې بیان کې دا خبره نه ده واضح شوې چې مطلب د پاکستان د حکومت او پی ټی ایم ترمنځ اختلافات دي، که د پاکستان د حکومت او عمران خان د تحریک انصاف ګوند ترمنځ اختلافات، او که د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان یا هم له بلوچ بلتون غوښتونکو سره د دوی مخالفت ته اشاره شوې ده. خو د دې بیان په وړاندې د پاکستان حکومت سخت غبرګون ښکاره کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ د دوشنبه پر ورځ وویل چې په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت باید یو جمهوري هیواد ته د درس ورکولو پر ځای د خپلو کورنیو ستونزو په هواري تمرکز وکړي. دلته مو د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکو شینکی کړو خیل، ډاکټر نجیب آزاد د امریکا په ویسکانسن پانتون کې استاد او د پانتون استاد عبدالله کمال ته بلنه ورکړې. د میلمنو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړو، د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال له پېښوره فرهاد شینواری را سره دی. له دوی به واورو چې تازه حال د جرګې په باره کې څه دی. شینواری صاحب،
خوښه درې بجې باندې د جرګې چې کوم ځای دی، د خیبر ضلع په جمرود ریګیل المکی چې کوم ځای پرون او غبل ورځ دلته امنیتي ځواکونو پولیسو خپل ولکه کې خسته و، بیا پرون ماخام د جرګې پلویان بیرته مطلب د خپل لاس کې واخست. اغه ځای کې نن زربونه خلک راجمع شوي وو. د خیبر پختونخوا د کچې حکومت د سیاسي ګوندونو یو شمېر مشران او ځایي قومي مشران او ځوانان ورغلل، او په د اکتوبر په 9 نیټه باندې چې هلته په دوی باندې کومې ډزې شوې وې د دغې جرګې پلویانو په هغې کې څه خواوشه درې تنه وژل شوي وو او دولس پکې جوبل شوي وو. دغو درېو کسانو جنازې نن ماسپښین په 3 بجې باندې وشوې هلته کې، او د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم مشر دی منظور احمد پښتین پخپله هم راغی، مختصر وینا یې هلته وکړه، او بیا هغوی باقاعده اعلان وکړ چې د اکتوبر 11مې نیټې نه به دغه جرګه چې څنګه مهالویش دې لپاره ټاکل شوی دی د 3 ورځو او کوم پروګرامات په دې کې شامل دي، د هغې مطابق به دوی دغه خپله جرګه سرته رسوي.
شتینوار صاحب، داسې راپورونه مو ترلاسه کړي دي چې په ګورنر هاوس کې د پاکستان د وفاقي حکومت د کورنیو چارو وزیر هم شته، او وزیر اعلی ګنداپور هم شته، او ځینې سیاسي ګوندونو مشان هم راغونډ شوي دي لکه ایمال ولی خان. دغه غونډې په باره کې تاسو معلومات لرئ؟
بالکل، دغه د پاکستان کورنیو چارو چې کوم وزیر محسن نقوي پرون چې هغوی کوم پریس کانفرنس کړه، د هغوی لهجه ډېره سخته وه د پی ټی ایم په حق لباندې، دا چې هغوی په یو خپل اعلان کې هغه تېره ورځ یو ناقانونه تنظیم چې کوم دی ګرځولی و د پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي قانون 1999 لاندې. البته نن بیا داسې اطلاعات راغلل چې د خیبر پختونخوا ګورنر ورسره د بیا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او محسن نقوي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دی، هغوی ټول په پېښور کې جمع شوي وو. هغوی څو ساعته اوږد بحث پل منس کی وکړ جرګه جوړه کړه او بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ سره دلته په خیبر ضلع کې چې دا کومه اجتماع را جوړه شوې ده دې مشرانو سره یې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی چې کوم دی علي امین ګنډاپور ته دا واک ورکړ چې تاسو سره د جرګې اختیار شو او چې تاسو کوم ډول خبرې دوی سره کړی نو دوی سره په یو نتیجه باندې ورسئ. چې کله دغه جرګه نن پېښور کې وشوه نو هغې نه پس په صورتحال کې یو څه نرمي راغله او مطلب دی چې هغې نه پس بیا زیات نه زیات خلک بیا ورغلل دې میدان ته او هغه خلک چې پرون د دغه اعلان نه وېرېدلي وو یا لږ په شا شوي وو چې کوم خلک ورسره مرسته وکړه لیا ورځي د هغوی شناختي کارډونه به کږي پاسپورټونه او د موبایل سیمونه به بلاکږي خو نن چې کوم دی څلک ډیره نرمي
ولیدل تاسو د نرمي خبره وکړه د بل راپور چې و چې په بنو کې په لسکونو کسان د پیټه مغه کسان چې جرګې تروانو نن نیول شوی دي دغه کسان دغه د گورنر هاوس تر غونډې مخکې نیول شوی دي
دا خدا سره چې دا څخه او شاله سوره زوښوي چې دا خلک د پندال تا د جرګې د ځای تا وقفه وقفه سر را روان دي دغه سې چې کوم کوارت کې رکاوټونه چول شوی د دغه جرګې چې کوم پلویان دی په دې کې بغډون کا دا سې په بنو کې په وزیرستان کې ویل تا چې موږ د جرګې ځای ته زه څو وارې ورغلم او کوم خلک را رسېدلي وو نو هغوی موږ ته دا کیسې وکړې چې موږ ته په لارو باندې ډېر زیات رکاوټونه وو یو ځای نه شو راتلی ځان ځان له راغلو پنځه کسه شپږ شپږ تنه وو دا هم ولیدل شو په زیاترو ځایونو کې چې کومې مین لیارې په مختلفو ضلعو کې د دغې جرګې ګډون کوونکو ته بندې کړل شوې وې خلکو بیا داسې وکړل چې هغوی په غرونو باندې غونډیو باندې په متبادل لارو باندې څو څو ساعته پیاده سفرونه وکړل خو دوی را روان دي پېښور ته را رسي او پېښور نه بیا چې کوم د کارخانو پاټک دی دې سره لنډ بیا دغه د جمرود ریګیلل ما چې کوم دی دغه سیمه پرته ده او دې ته ورځي ور روان دي البته د پېښور چې کوم دا مین شهر ده یا دغه لار ده دا تر اوسه پورې نه ده بنده شوي یعنې په دې باندې جمرود په طرف باندې مونږ ګورو چې خلک په ګڼ شمېر کې ور روان دي.
فرهاد شینواری ډېره مننه چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
اوس په بحث ته وګرځم. لومړی به اغلی کړوخیل له تاسو واورو څه فکر کوئ چې دغه جرګه د سیمې پر وضعیت که چیرته وشي څه تاثیر کولی شي؟
سلامونه تاسو ته د پروګرام ټولو محترمو میلمنو او اورېدونکو ته. من دا یو مهمه قومي جرګه ده چې د ټولو بې عدالتۍ یا د ظلمونو یا هغه توپیري چلند چې د پاکستان حاکمیت خصوصا فوج او استخباراتو له پښتون قوم سره کړی دغه په مناسبت دایره کېږي. دا ښایي چې پښتون په اصلاح هغه سطح خود آگاهي یا ویښتیا یا تر رسېدلی ده چې نور دغه ظلم نسي برداشت کولی او د حق غوښتنې غږ به پورته کوي تر څو پورې ظالم متوجه سي چې نور په دې قوم باندې ظلم زیاتی نشي کولی. دې تاثیرات به همدا وي چې ولسونه بیخ شي او نور استبداد یا زیاتی ته نه ووایي او هیڅوک نه کړی شي چې دوی د خپلو شبو اهدافو لپاره خصوصا استخباراتي کړي استعماري کړي یا هغه ملکونه چې غواړي دا مظلوم قومونه د خپلو ګټو لپاره وکاروي د هغوی لپاره به نور ډېر اسانه نه وي. نو دغه شان ته راټولېدل په مسایلو باندې خبر کېدل مسایل تحلیل کول او په دې کې خپله ګټه او تاوان لیدل زه فکر کوم دا یو نوی فکری انقلاب دی چې د دې تاثیرات به په منطقه کې په هر هغه محکوم قومونو باندې به خپل تاثیرات واچوي کوم چې په د استبداد او ظلم لاندې ژوند کوي.
مننه. ډاکټر نجیب آزاد، تاسو څه فکر کوئ چې دا جرګه که څه هم تر اوسه پورې لا هم معلومه نه ده، د پی ټی ایم غړي خو ټینګار کوي چې خامخا جرګه جوړوو که پورېږي لال مکینه وي، حتی د پېښور په کوڅو کې هم دا جرګه جوړولی شو، څومره اهمیت لري دا جرګه که جوړ شي او که نه شي؟
سلامونه درنښت. جرګه خو تر ډېره بریده دا ښکاري چې جوړیږي، به نه یوازې چې د پی ټی ایم غړي یا مشران دا ټینګار کوي، بلکې هغه کسانو چې د نن سهار په هغه مجلس کې عددی په ایالتي حکومت کې کوم مجلس ته بللی و، تاسو خپل راپور کې یادونه وکړه، یو چې ګډون کړی و، مثلا محسن داوړ د ملي ډیموکراتیک ګوند مشر، هغه په خپل ایکس پاڼه ولیکله چې دا پریکړه هلته وسوله چې جرګه به کېږي او جرګې ته به خنډ نه جوړېږي، دا درې ورځې په جرګه کېږي. دا د پاکستان د دوی په وینا، البته د دوی د ویب په ایکس باندې چې کومه لیکنه کړې وه او دوی ګډون کښې درلوده، په هغه کې لیکلي وو چې وفاقي حکومت او صوبایي حکومت ایالتي حکومت دواړو دا پریکړه وکړه چې جرګه به کېږي. نو جرګه خو به کېږي، دا چې څه ډول پریکړې به کېږي یا به تاثیر به څومره وي، تر کومه بریده چې زه د پی ټی ایم د مشرانو سره په تماس کې یم، تر ټولو لوی هغه لوی یو څه چې لیدل کېږي هغه همدغه 15 کاله چې پی ټی ایم خو مبارزه کړې ده، هغه یو ډول دی د ډاکومنټري په شکل کې وړاندې کوي. په تېرو 3 میاشتو کې د پی ټی ایم د مشر په وینا چې دوی په تېرو 3 میاشتو کې د 600 کسانو ټیم جوړ کړی وو او د ټیمونه کور په کور، کلي په کلي وګرځېدل، ډاټا یې راټوله کړله. ډاټا د چې د تېرو 2 لسیزو د 6 کلونو هغه جبر او ظلم سوی دی، په سلګونه نه په زرګونه کسان ژوندي ورک سوي دي، وژل سوي دي، رټل سوي دي، او د دې ترڅنګ حتی ناموسي تیری سوي دي. هغه ډاټا راټوله سوله او هغه په یو ډاکومنټري په شکل کې وړاندې کېږي، نه یوازې چې دغه پښتني قومونه په دلته راټول سوي دي، بلکې له همدې لارې بیا د نړۍ سره هم شریکېږي. نو تر ټولو لوی هدف یې همدغه دی، تر کومه بریده چې دا نن 2 ساعته وړاندې هم ما د دوی سره خبرې وکړلې، په ټوله کې به خپلو تاثیر وي. تر اوسه پورې دغه تاثیرات دا څه چې پی ټی ایم وویله په تېرو 5 کلونو کې یا 6 کلونو کې چې کومه مبارزه کوله، تر بریده پورې محدوده وه، د وینا تر بریده پورې وه، اسنادي شکل یې نه و خپل کړی چې هغه د نړۍ سره شریک شي، لکه څنګه چې اوس ویل کېږي او دوی ویلي دي چې دوی دغه امادګي لري چې دا شریک شي. نو بیا به پر سیمه او په نړۍ کې خپل تاثیرات ځکه ولري چې یو شی به ډاکومنټډ شي، هغه څه چې ادعا یې کېدله هغه به د اسنادو په شکل وړاندې شي.
مننه استاد صاحب. بیرته به راشم آغلی کړوخیل، تاسو څه فکر کوئ چې په افغانستان باندې به تاثیر څه وي؟
خب که معلومدار هر هغه حرکت یا تحول چې په منطقه کې راځي، کو غواړو کو نه غواړو، هغه په افغانستان یا د افغانستان په ولس یا د افغانستان په حاکمیت باندې خپل تاثیرات لري، خصوصا په اوسني حالت کې کوم نو حاکمیت چې په افغانستان کې حاکمه ده او ولس سره مثلا کوم برخورد کوي یا نادیده نیسي، زه فکر کوم دا یو خو پیغام وتور کولای شي چې ولس کولای شي چې مثلا قدرتونه یا حاکمیتونه دې ته متوجه کړي چې هر شی ستاسو غوړ هغه نشي کولای، باید ولس غوښتنې ته غوږ ونیول شي، د ولس په مسایلو باندې فوکس وکړي، ولس ته فرصتونه برابر کړي چې هغوی په مخ باندې ولاړ شي. یعنی هغه کوم افراطي چلند چې فعلا په افغانستان کې حاکمه ده او ولس ته همیشه په خسترګه نه کتل کیږي او یا په اصطلاح له نظره اچول شوی دی، زه فکر کوم د خپله کېدی شي یو نو پیغام چې ولس باید اعتراض وکړي، انتقاد وکړي، راپورته شي، ځکه چې که هر څومره یو حاکمیت قدرتمند ده بیا ما د هغوی قدرت یا زور د ولس له زور نه پورته نه ده، او دا قدرتونه دي د ولس د خوشحالۍ د آبادۍ د تحفظ لپاره دي، نه د لپاره دي چې هغوی شکنجه شي یا هغوی ته صدمه ورسیږي یا د هغوی غوښتنې په نظر کې ونه نیول شي. زه فکر کوم چې یو اندازه په سبب د بیداري او آګاهۍ پسې او معلومدار که چیرې پښتانه وکړی شي چې پاکستان فوج او استخبارات چې اصلي حاکمیت د هغوی په لاس کې ده، دیتا واداره کیسی جوابوی دی دست دو خپل کرنو و سیگو پراتون که که و تا دیر اصلا نویز شاید خپل هم یاو دو ویره یا پریشانی باید طالبان پا ذهن که هم پاد که گی، زکر چی که گواری که اونو گواری هم دقا استخباراتی چی همیشه در دلو تا پلو نپا افغانستان که حمایت که بی او که چیری پاکستان استخبارات او فوج لستون سر باره باشی بی پاقا اندازه سی دوی غواړي بدلاسي په افغانستان کې همیشه مداخله وکړي د مخالف او د موافق سره، شاید په غندزه و نه کړی چې بیا خود په خود دا یو نوی اختیار یا هغه قدرت خلکو به افغانستان کې زیات شي او حاکمیت په زړه کې به یو اندازه ویره پیدا شي.
مننه آزاد صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د افغانستان په وضعیت به تاثیر وي د دې جرګې؟ البته تر اوسه پورې خو لا دا هم معلومه نه ده چې دا جرګه به څرنګه جوړی شي او څرنګه به دایری شي.
په افغانستان کې روان هغه هلته چې کومه واکمني ده پر هغه به ډېر زیات مستقیم اغیز ونه لري، ځکه هغه د یو خاص ایډیالوجۍ سره هلته خپل هغه روزمره کومه واکمني چې ده پر مخې بیا یو موږ ولیدل چې په تېرو درې کلونو کې په لویه کچه باندې نړیوالو قدرتونو هم هڅه وکړه چې د افغانستان په وضعیت کې تغییرات راشي، لاکن رانغلل. خو کوم څه چې په تېرو دوو ورځو کې، یوازې په دوو ورځو کې، زما خپل شخصي ابزرویشن و یا ما ولیدل، هغه دا و چې په غرب کې په ځانګړې توګه د افغانانو یو قشر چې هغه په دغه تېرو دوو ورځو کې په لومړۍ ورځ پرون وړ سلیور ساتونو کې وتوانېدل چې سلیور ساتونو کې د دې جرګې دپاره شاوخوا یو لک ډالر فنډ راټول کړي، یو پلیټ فارم جوړ شو. یعنی دا کولای شي چې د افغان ډایسپورا یو ښه پلیټ فارم رامنځته کړي، یعنی یو درس. هغه درس دا دی چې څنګه کولای شي چې افغانان یو ډول اتفاق ته راوبولي او د دې سیاسي مخالفتونو سره سره د په لویه کچه یو ملي دریځ ولري. دغه یو تاثیر یې عملا معمولی دی چې کېدلی شي داسې یو بل ځواک د افغانستان لپاره رامنځته کړي، داسې یو بل پلیټ فارم رامنځته شي چې په هغه کې د بیلابیل اشخاصو د بیلابیل افکارو افغانان سره راغونډ شي او د افغانستان په سرنوشت باندې یو د پریکړې تر حده پورې یو ګام واخلي. نو دغه یو تاثیر معمول دی، خو مستقیما په افغانستان په کابل باندې زه فکر نه کوم چې په لنډ کې ځانګړی تاثیر ولري.
مننه آزاد صاحب. استاد کمال د ټلیفون له لارې سره وصل شو، فکر کوم دوی د انټرنیټ ستونزه لرله. کمال صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه د پښتون ژغورنې د غورځنګ په هڅو چې د پښتون حکومت جرګه جوړی شي، د دې تاثیرات تاسو په افغانستان کې اوسئ، په افغانستان کې هم محسوس دي سر له اوسه؟
سلامونه درانه. بالکل، د منظور پښتون مبارزه چې د خود ارادیت او د حق غوښتنې مبارزه ده، د انساني ټولنې د ټولو اړخونو او بالخصوص هغه ټولنې چې زمونږ غني په غمیزه او بدبختۍ کې پاتې شوی دي، په هغوی تاثیر گذار دي. د افغانستان ځوان نسل بالخصوص تعلیم یافته قشر د دغې جدوجهد او مبارزې نه هم متاثره شوی او هم تر ډیره ملاتړ کوي، او د دې تر څنګ نور سیاسي شخصیتونه او اکاډمیک شخصیتونه هغوی هم د دې ملاتړ کړی دی او فوق العاده تاثیر گزاره ده. زه خو چې ګورم په نوی نسل کې، تاسو به د سوشل میډیا لاري ګورئ چې د افغانستان ځوانان د دغه غورځنګ سخت ملاتړ دي. یعنی دا بار په سوشل میډیا کې نیم منګل کوزانو پښتنو سره نه وړو نه کم بچ نه وي.
او کوم واتس اپ تاسو چې په ځوانانو باندې تاثیر کړی دی، دغه د تاثیر او د اغیزې یو څه وضاحت کوار کوي، څه ډول تاثیر؟
د منظور پښتون مبارزه په کوزه پښتونخوا کې د عدم تشدد یا د خدای خدمتگار را ورسته هغه مبارزه ده چې د قومي وحدت د انساني حقوقو او د خپل هغه حقوق او د غوښتنې د پاره راپورته شوې ده چې په دې سیمه کې بالخصوص په دې کوزه پښتونخوا کې چې په دې ورستیو کې کم ظلمونه تشدد شوی او داغي ردی عمل دی او داغي په وړاندې مبارزه ده. ګوري که تاسو دغه ته متوجه شئ د کوزه پښتونخوا سیاسي تاریخ ته، د منظور پښتون په څیر دغه سی مبارزه ما نه په تاریخ کې لوستې و او نه می اوریدلې و، د شان چې د دې غږ سره دی د ټولو ګوندونو ځوانان، د ټولو ګوندونو ځوانان او د هر فکر خلک دی ملاتړ کوي. تاسو به لیدلی چې تیر ورځ د جماعت اسلامي مشتاق سنیټر مشتاق احمد راغی او په دې دغه کې ګډون کوم، دغه شان جمعیت علما، او نن د پیښور پانتون محصولونو او د مدارس او شاگردانو ګډون وکړو.
تاسو ډیر مهمه موضوع ته اشاره وکړه، په دې برخه کې به دي اغلی کړو خیل نظر واخلم. په افغانستان کې دننه په دې تیرو تقریبا 500 کلونو کې د ستونزو یو علت ډیرو په باور هم دادی چې خلک تقسیم شوي دي. په یو ته دیوی سیاسي مفکورې حکم، په دیوی سیاسي مفکورې حکم په یو باندې شوی دی، په بل باندې د بلې مفکورې حکم شوی دی، په بلې باندې د یوې لهجې حکم شوی دی، په بلې باندې د یو سمت حکم شوی دی. او په پاکستان کې دننه هم جماعت اسلامی ده او جمعیت علما اسلام ده او ملایان دی او ٹی ٹی پی ده او پښتانه دی او عوامي نېشنل ګوند دی. اغلی کړو خیل فکر نه کوي چې منظور وتوانید چې د مختلفو اقشار او خلک او د مختلفو فکرونو خلک یو ډول په ځان باندې راغونډ کړي او د دوی مخته دغه د پښتنو غمیزه کیشتي؟
معلوم تر کې د منظور پښتون هغه اولسی خوځښت دولست درد پا اساس پانده شده است. کم آقا جفا یا خیانات یا جنایات یا ظلم چه پا اولست پانده کرده مغا دیتا انگیزه ورکلا و دقا انگیزه لولست را شریک کلا و ده حمایت پیدا کرد. کم خاص سیاسی انگیزه چه او کم خاص لدلور خاص زنگل و سیاسی اشخاص پا منت که واسه نوه. آقا کم وضعیت چه رامانس شد یا چه پا وجه نبانده دقا حرکت شروع کیگی و بالاخره چه آقا خپل دیا دی و زوان د وژنې په خاطر باندې راپورت اسول لیو قومي لیو دیو قوم له خوځښت نه دیو د لوی ستر قوم چې پښتون قوم د دغه په خاطر باندې ځکه چې دا وضعیت له هر پښتون سره وو. یعنی هر چاته هم دغه شو هم هیڅ کله دغه سیاسي احزاب دغه موضوع نه و راپورته کړي که هر یو حزب که هر پښتون جوړ کړی وي په هر شکل باندې، اما کله هم دغه ناخوالو تا یا دغو غمیزو تا یا دغو پختون وجنه تا یا افغان وجنه تا یا دا چه ده پختون زمکه ده ترهگریزو فعالیتون رو پار کارول که یکی گرد پنجاب ترسی که دغا کول اغا مسئل چه هغه واقعیتونه چې په دې خوره کې ده دغو خبرو را پروتکولو پاره هیڅ وخت او دا اولین کسو نو په همدې خاطر استقبال شو ځکه ولسی ملاتړ پیدا کړ. نور خلک خو په هغه کوم رقم سي خپل لیدلوری د لری د یو پارټي په کوم ساته باندې چې د پاکستان په د سیاست په چوکاټ کې په قوانینو چوکاټ کې دوی هغه مبارزه کوي هغه د پښتون د واقعي درد دوا د پاره نه ده. نو ځکه چون دا مختلف پیغامو دا واقعیتونو باندې ولاړ
ماننه په همدې برخه کې به آزاد صاحب ستاسو نظر واخلم. فکر نه کوئ چې منظور پښتین لکه باچا خان هم پښتانه ویشلی نه وو؟ مثلا د مفتی محمود د مولانا فضل الرحمن پلار تر ټولو نږدې ملګری بوده ده. بلې خوا ته نشنلست صمد خان له ده سره ولاړو، حتی بلوچان ورسره ولاړو. د کله هم دا ویش نه کوو چې دا کسان د دې مفکورې خلک دي، دا کسان د دې مفکورې خلک دي. او ځینې په دې باور دي چې همدای د موافقیت راسو د پښتین هم همدغسې مبارزه شروع کړې ده. ستاسو نظر څه دی؟
کاملا ویش هغه وخت رامنځته کیږي شیبر صاحب کله چې تاسو هغه حرکت په بشپړه توګه سیاسي کړئ او د سیاسي ګوند شکل ورکړئ. کله چې سیاسي ګوند شکل ورکول کیږي نو ښکارا خبره ده چې ایدیالوژي د یو منشور د یو تګلارې په شکل کې له خلکو سره شریکیږي. نو په هغه کې به نور هغه سیاسي ګوندونه، البته چې هغه نور سیاسي ګوندونه دي، هغه ستاسو تګلارې ستاسو د مفکورې ستاسو د منشور سره طبعا مخالفتونه لري. دا هر ګوند خپله ایدیالوژي خپله تګلاره وي. پاچا خان چې تر کومه بریده پورې مبارزه کوله، د هغه د مبارزې د هغه د تحریک یا د هغه د حرکت نوم خدایي خدمتګار و، هغه عوامي نېشنل پارټي نه و. ځکه هم په هغه کې ملا هم و، په هغه کې ډیموکرات هم و، په هغه کې نېشنلست هم و، په هغه کې کلیوال هم و. ځکه د خدایي خدمتګار نوم همدغسې لکه د پښتون ژغورنې تحریک یا غورځنګ نوم چې ورکول شوی دی. کله چې دا عوامي نېشنل پارټي سو بیا محدود سو، بیا یوازې یو ګوند سو او نور ګوندونو خپل حرکتونه درلودل، لکه هغه جماعت اسلامی که ملی عوامی گوند وی، نو ایغو لاری بیه لیکلی. په دې کې د منظور پښتین دغه حرکت هم چې موږ په 15-16 کلو کې ولیدی، د ډېر نږدې ملګري چې په لومړي سر کې د سره وه او بیا یغو سیاسي ګوند جوړ کړی لکه محسن داوړ یا مثلا افراسیاب خټک چې دغه سره لاړه یا مثلا بشرا گوهر چې دغه سره لاړه یو لامل همدغه و چې د دغه محبوبیت خپل ځای ځکه پاته سو چې د سیاسي ګوند د حرکت جوړ نه
آزاد شه وبښه فرضاً تاسو داوړ ته اشاره وکړه یا افراسیاب خټک ته اشاره وکړه داوړ لدر سره مخالفت وکړو حتی ځینې پوسټونه هم د دوی په مخالفت کې وکړل لیکن منظور پښتین دوی هیڅ بیرته مخالفت ونه کړو د منظور پښتین په وینا کې دی وایي چې هغه پولیس چې پښتون دی هغه هم زما ورور دی هغه عسکر چې پښتون دی هغه هم زما ورور دی هغه ملا چې پښتون دی هغه هم زما ورور دی هغه نشنلست چې پښتون دی هغه هم زما ورور دی دغه شی د دې باید شوی نه دی چې ډېر خلک په دراغون شي
او خو همدا خبره ما کوله که چیرې دا سیاسي ګوند به نو خپله یو مشخصه تګلاره به لرله دا سیاسي ګوند نه دی د پښتنو د ژغورنو یو حرکت دی په دې کې ګورئ په تیرو لسو پنځلس کلونو کې په پټه کې چې کومې چاودنې وسوې وکیلان په هغه کې ووژل شول په هغه کې ملایان ووژل شول په هغه کې محسنین ووژل شول هغه د ملي عوامي ګوند غړي وو هغه په هغه کې بلوڅان وو هغه د جماعت اسلامي غړي وو په پېښور کې د عوامي نېشنل پارټي غړي ووژل شول عام پښتانه ووژل شول د جماعت اسلامي کسان ووژل شول دوی د ټولو غږ کوي دوی دا نه وایي چې دغه یو سیاسي ګوند دی او دغه تګلاره ده هغه کې پښتون پولیس پښتون ډاکټر پښتون انجینر پښتون کلیوال بزګر میرمن نارینه ځوان سپینږی ټول راځي نو لهذا همدغه یو مشترک ټکی چې د ټولو سره دی نو ځکه هم په دې جرګه کې
مننه آزاد صاحب
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
استاد کمول کبیرته د ستاسو تر سواله پوری تر خبري پوری دغه سوالونه را پیدا شول کبیرته چرته تاسو تر وګرځم فکر ته کوم چې په افغانستان کې دننه هم غټه ستونزه ده چې ولسم ویشل شوی دی او ویشته دی باید شوی دی چې افغانان تل کمزوري شي
بالکل د پښتنو افغانانو په منځ کې باور او اعتماد پیدا کول چې دا ډېر سخت کار دی منظور پښتون یو لوی کمال هم دا و چې په خپل خلکو کې باور او اعتماد پیدا کو او هغه نقطه درک کړه او په هغه نقطه ولس راټول کو چې ولس ته درد دیدل او د نجیب آزاد صاحب د دې خبرې سره زه موافق یم چې د یو سیاسي ګوند په فلیفارم کې سیاسي مبارزه و نه کړه بلکې یو خودجوش قامی تحریک دی ولسی ملاتړ ترلاسه کو او د افغانستان سیاسي ماحول فرق کوي د کوزي پښتونخوا سره په افغانستان کې منګه په د 500 کلونو راهیسي تقابلی سیاست کړه یعنی په افغانستان کې زمنګ سیاسي ډلې تقابلی ډلې وی یعنی مزاحمتي ډلې وی کاغه جهادي تنظیمونه او کاغه ورسته په دې ورسته یو کې رامست شوی او تاسو په نامنګه د سیو قیادت رامستانه کو نه را پیدا کو چې د ټول افغانانو د فار د منلو وړ وي زه د منظور پښتون قیادت د پیر روخان د قیادت سره تشبیه کوم د پښتنو په تاریخ کې ل پیر روخان را ورسته واحد څوک دی چې پښتانه په یو هنر په ځان راټول کړ په یو حکمت په ځان راټول کړ او دغه حکمت او هنر لار چا سره نه وي منظور پښتون کمال پام دی کړي چې نن کې د هر ګوند ځوانان سپینګری قومي متنفذین علما حتی د مدرسو طالبان راټول شوی دی دا هنر دا ډیر لوړ هنر دی چې منظور پښتون پیدا کړی دی ای لري زمونږ درد پام دی کړي چې مونږ په تیرو څلور کلونو کې د سیاست دیموکراسي او جمهوریت په دوران کې چې باید ګوندونه فعال شي وي متاسفانه وځپل شو سیاسي قیادتونو په زیبانی کاذب شهرتونه رامنځته شو او د کاذب شهرتونو د پیدا کولو د پاره ډیره هڅه کیدله د سالم قیادت او د رښتینی قیادت درامسته کیدو هڅه مونږه خپل هم نه دکړو مونږه ولس هم په دې کې پلی یو یوازې سیاسي یا حکومتي او نظامونه مونږه بلکې مونږه قیادت نشت سره مخ کې او د کمخ سره مخ یو تر څو چې افغانان د واحد رښتینی قیادت خاوندان نشي د منظور پښتون غوندې او د سي قیادت چې لکه تاسو چې وته اشاره وکړه چې هم د مولا هم د پولیس هم د هر چا د لپاره یو ځانګړی حیثیت لري او ټول خپل غني.
مننه کومول سر. مننه بیرته کدی مسلې ته راوګرځو چې دا جرګه به د جمعې پر ورځ وشي او کوونی شي. د پښتون خورنې د غورځنګ مخکښ خړی نور الله ترین د ازادي راډیو مشال څنګه ته په دې ارتباط څرګندونه کړې دي. دا سره اور
موږ یو خبره کوو، موږ دلته اوس مرکزی میټینګ وکړي، ډیر واضح فیصله وسوه چې جرګه به کیږي، په هر صورت کې به کیږي. دا د کام جرګه ده، دا د پی ټی ایم جرګه نه ده. عدالت دی ودی ته بل رنگ نور کی چې پی ټی ایم بین سو او یو سرګرمی نس کولای. دا د کام جرګه ده، د ټول پښتانه ټول پښتون ته نه دی بینټ کړی، پر ټول پښتون ته نه دی کال ادم کړی. موږ دا فیصله وکړه ک زمږ په مخ کې داری کاوټونه وو، دا اټیک بیا وسو یا سبا لاري بندې وي، نو موږ واضح فیصله وکړه چې دا جرګه به بیا د کور کمانډر هاوس پېښور مخ کې کیږي، بیا به د سی ایم هاوس مخ کې کیږي، دا به بیا د پېښور پر روډو باندې پښتانه خپل جرګه لګي، بیا به هلته فیصله کوو. اوس به موږ هغه وایو چې کوم څه وایي هغه به کیږي. او موږ دا ډیره واضح فیصله نن وکړه کن سبا د غي مشکلات وو، د غي د خلکو په مخ کومو په خلکو کې سرکار ولاړو، دا جرګه به بیا د پېښور پر مین روډو باندې هغه به کور کمانډر هاوس مختم کېدای شي، هغه د زراله اوس مختم کېدای شي، او هغه پر مین روډو باندې هم کېدلی.
د پښتون خورنې د غورځنګ مخکښ غړی نور الله ترین و، هغه لیکړو خیل څه فکر کوي که چیرته د پښتون خورنې د غورځنګ دغه جرګه پرېږي لال مکی، د خیبر درې پرېږي لال مکی ونشي، او لکه څنګه چې شاغلی ترین اشاره ورته وکړه چې خامخا جرګه کوي او د پېښور په واټونو کې به هم تر سره کړي، بیا به هم اغیزمنه وي؟
معلوم داد ځکه چې هر څومره پاکستان حکومت له شدت نه کار واخلي، زه فکر کوم موږ همره پښتون هوډ کله کېږي او متوجه کېږي چې حاکمیت زما له یو ځای کېدلو څخه ویره لري، حتما یو څه پکې شته دی. نو زه فکر کوم چې دا به پښتانه لا راویښکي، لا به سره متحده کړي، او په هیڅ صورت دوی نشي کولای چې دغه مخه ونیسي. نو څنګه چې په آخري پوسټونو چې ولیدل چې دا ورته اجازه وایي چې موږ ورته اجازه ورکول، دوی کولای شي دا جرګه وکړي. یعنې په دې معنی چې دوی دا احساس وکړه چې پښتانه په هیڅ صورت باندې کولای نشي دل لپاره چې دا یو عمومي جنجال جوړ نشي، دل لپاره بیا کنټرول کول به ډیر مشکل نه، بهتره به دا وي چې په یو ځای باندې راټول شي او په کوم موضوعات باندې خبرې کړي. اما بدون شک چې استخبارات او فوج به له ځینو تهدیدات نه به کار اخیستی، خصوصا هغه سیاسي پارټیان یا هغه مطرح کسان چې د جرګې ته ځي چې باید څه رقم الفاظ وکاروي یا کوم تصامیمو کې څه رقم رول ولوبوي. یعنی دوی به حد اعظمي کوشش کوي چې د جرګې په نتایجو باندې مستقیم یا غیر مستقیم تاثیرات واچي. اما زه فکر کوم چې فوج یا استخبارات په دې نتیجه رسیدلې ده د لپاره چې کدا واقعا راسي په خارونو کې دا موضوع مطرح شي، نو دا د دې کنټرولول به ډېر مشکلې وي. ځینې کولای شي هر څوک په مختلف شکل باندې استفاده وکړي، یو ستره غمیز یا ناورین به په منطقه کې رامنځته شي چې به بل کنټرول نه وتلی.
مننه اغلی کړوخیل. استاد کمال، د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویند عبدالقهار بلخی سی دا خبره کړې ده چې پاکستان ته ویل چې تاسو له خپل سیاسي مخالفانو سره خبرې وکړي. ما په مقدمه کې هم دې ته اشاره وکړه، دا ډیره واضح وینا نه ده. تاسو څه اټکل کوئ چې د دوی مطلب کوم مخالفان دي د پاکستان د حکومت؟
د امارت خپل پالیسی په دې برخه کې زه تاییدوم. په دې معنی امارت دوه مسؤلیت لري، وجود مساله چې باید د هغه دایې ملاتړ وکړي او د هغه وجود د برخې د پیغام باندې خبره وکړي، په درد خبره وکړي چې دای د خپل وجود برخه ګڼي. په بل لور ته چې موږ ګورو افغانستان اوسنۍ وضعیت او د ګاونډیانو شوم اهداف دا پیغام ورکوي چې امارت دغه حالات کې ډیرو یعنی هغه سیاسي دغه کار واخلي. پیغام خو یې سره د دې چې ډیر پیچلې او په دغه الفاظ ویل دي، خو پیغام یې لرل او پیغام یې وو د همدغې خلکو د پاره د پښتونخوا د منظور پښتون د پی ټی ایم د مظلومو خلکو په حق کې ولی په ډیرو داسې الفاظو چې ګومان دا کېدو چې دا د پاکستان په داخل کې نورو ټکرونه او سیاسي کشمکش چې دی د هغې په خاطر دی. خو زما ګومان دا دی چې همدغه د افغانستان د خلکو دغه چې دی ګوري د ځوانانو احساسات چې ګوري د خلکو ملاتړ چې د منظور پښتون او د دغه قومي جرګې نه ګوري نو دی مجبور او چې اوسه وای. خو موږ تاسو پوهیږو چې زمونږ ګاونډیانو یعنی هغه ټول خلک چې نن افغانستان کې دغه نسبي امن راغلی دی یا یو څه ثبات رامنځته شوی دی دا هم نه دی خوښ. هم داخلي مشکلات دي هم د ګاونډیانو مشکلات دي په دغسې یو حساس وخت کې بیخي نوی دی د دې نړیوالو سره اړیکې هغه سي دي. او زه په لویه کې دا د دې ښکاره پیغام نه د منظور په ګټه ګڼم او نه د افغانستان د خلکو یعنی د افغانستان په ګټه د دې ملاتړ د منظور پښتون نه منظور پښتون ته ګټه نه کوي. پاکستان همدغه سي پلمې لټي کله د منظور تحریک د هندستان دغه غنی کله د افغانستان د تیر حکومت ګڼل نو په دغه سي حالت کې دغه سي نرم سیاست دغه مات خخ کاری دا نه د منظور په ګټه وا ک کلک ملاتړ شي نه به نه به د دې حکومت او نظام په خیر.
مننه کومول صاحب. کوي بل موضوع تراشو د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن دلی البته د فضل الرحمن په وینا باندې د ټویټ کړی دی چې حیران یم چې د پاکستان حکومت څنګه له پیټم دومره ویر لري. آزاد صاحب تاسو څه وایئ؟
دغه پښتانه چې پاکستان کې د تیرو څو لسیزو راهیسې سیاست کوي په یو کې یوازینی سیاست مدار مولانا فضل الرحمن دی چې د پیښل د وفاق سیاست کوي یعنی مرکزی سیاست کوي. دی په ټولو سیمو کې خپل هغه لري حتی په پنجاب کې خپل غړي لري. اما نور پښتني ګوندونه چې دي که هغه د محمود خان ګوند دی که د اسفانیا ورودی خان ګوند دی هغه محدود دی تر یو خاصې برخې پورې. د دې په څو ورځې وړاندې دا په ښکاره د خپله وویل چې معنا یو ډول غیر مستقیم مخالفت وکړي. ما کله چې د خلکو هغه ملاتړ یې ولیدل د پی ټی ایم سره نو بیا ښکاره خبره ده چې دوی هم خپل ملاتړ اعلان کوي. د دې خبرې هدف دا دی چې پی ټی ایم د یو ډول په خپلو خبرو کې په وار وار دا ویلي دي وسم چې معنا دومره زورور ځواک نه دی پی ټی ایم. د دې څخه باید ولې دومره ویره وي؟ ته کومه بریده چې د ده پخوانۍ خبرې یا د ده هغه دریز ما کړی دی تعقیب کړی دی. د ده د خبرو څخه هدف دا دی چې پی ټی ایم نشي کولی چې هغه د یو لوی ګواښ وزېږوي. اما جماعت اسلامي دا کار کولی شي په وار وارې دا ویلي ډېر ښکاره یم ویلي دي. عمران خان په وړاندې هم ویلي دي کله چې هغه لومړی وزیر و د پاکستان د پوځ په وړاندې نو څو موده وړاندې د انتخاباتو په درغلۍ مسایل چې راغله ده دا وویل. خو هدف دا دی چې یو خوا هم د پښتنو خواخوږي د ځان سره ولري او بلې خوا دا پیغام هم ورسوي چې پی ټی ایم ګواکې یو ضعیف حرکت دی دا نشي کولی چې د پاکستان هیواد یا د پاکستان پوځ ته دی ستونزې جوړې کړي. نو دا خبرې زه دغه ډول تحلیلوم چې په ټوله کې یو ډول جماعت اسلامي د همیشه
آزاد صاحب آزاد صاحب مننه. د پاکستان د سیاست په ارتباط یو بل خبر هم ده د عمران خان تحریک انصاف ګوند دا خبره کړې ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ باید غیر قانوني اعلان نشي او دا د اسلام آباد د پریکړه غندو. فکر نه کوي چې په پاکستان کې په خپله د مختلفو سیاسي ګوندونو ترمنځ یو ډول کشمکش دی او دا کشمکش معلومه نه ده چې سیمه په کومه خوا بیایي؟
د عمران خان تحریک انصاف ته خو زه یو ځواکمن سیاسي ګوند نه سم ویلی هغه ځکه چې هغه په کوم شکل چې رامنځته سو او په کوم شکل چې قدرت وسپارل سو او بیا د بیلابیلو وګوره د عمران خان ګوند ته که ډېر ځیر سو په هغه کې ډېری هغه کسان چې واک ته ورسېدل یا په واک وي د تصمیم نیولو صلاحیت درلوده هغه د نورو ګوندونو ورته راغلله. هغه کې داسې کسان هم وو چې د پوځي کورنو یې غړي وه او بېرته ځنې ولاړله. او اوس موږ وینو چې مخالفتونه مثلا چې د افضل مروت پی ټی ایم یو له مخکښو غړو پی ټی آی یو مخکښو غړو سره دغه دریز د دغه جرګې په حق لا یو څه وو. اما د ګنداپور دریز بیا بل څه وو او د دې د ګورنر دریز بیا بل څه وو. د نن په پی ټی آی کې هم مخالفتونه زشدیر دي. په ټوله کې سیاسي ګوندونه دا ویره لري چې د یو داسې حرکت سره مخکې تاسو د کمال صاحب څخه د طالبانو د اعلامیې پوښتنه وکړه. کله چې موږ هلته زموږ حکومت او زه یې وایم په دې کې ما رول درلودی چې اعلامیې مو خپرولې، نو موږ د الفاظو سره ډېر احتیاط کوي. موږ د پی ټی ایم په هکله چا اعلامیه په خپره کړې ده؟ هېڅکله مو نه دي ویلي سیاسي مخالفت په پاکستان کې، بلکې پی ټی ایم همیشه د بشري حقونو غوښتنه کړې ده او مدني فعالیت کوي. کله چې سیاسي مخالفینو بحث راځي نو بیا هغه یوازې سیاسي ګوندونه کېدلی شي یا پی ټی آی کېدلی شي. دغه سیاسي ګوندونه دا ویني چې کله د یوه مدني حرکت سره د هغه کسانو سره چې هغه هیڅ ډول د سیاسي غوښتنه لري، نه د انتخاباتو کې د درغلیو مسایل اخلي، نه په پارلمان کې د خپل څوکیو مسله راخلي، نه د قدرت د شراکت مسله اخلي، نه د خپلې ونډې مسله اخلي، یوازې د ژوند خبره کوي. کله چې د هغو په وړاندې دریځ دونه تریخ کېدلی شي نو هغه کسان چې د قدرت پر سر د پاو سره وخت نا وخت چنی وهي د هغو په وړاندې تر دې دریځ ډېر سخت کېدلی شي. دا همدا د دې لامل سره چې په سیاسي ګوندونو کې دننه د ځینو اشخاصو اندېښنې او ویرې راپارولې دي، ځکه هم د یو ګوند څخه مختلف رای راوځي یا مختلف اعلانې وځي.
مننه آزاد صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
اغلی کړوخیل، بیرته که دا عباس له افغانستان سره یو څه وتړو، که څه هم دا پوښتنه ما مخکې هم یو ځلې وکړله چې د پی ټی ایم دغه هڅې به د افغانستان په وضعیت باندې څه تاثیر وکړي او یا څه تاثیر ونه لري، که دا د جمعې په ورځ باندې جرګه ونه شوه او ګډوډي پکې رامنځته شوه او بیا مظاهره شوې او خدای مکړه مظاهره په خوډب واوښتې او داسې یو حالت رامنځته شو، تاثیر به په افغانستان څه وي؟
خب مغمره چې زیاته د فوج طرفه د ولس سره خصوصا پښتنو بلوچانو سره په بلوچستان او په پښتونخوا کې کېږي، خو زه فکر کوم هغه سختره یا د هغه په تقلید سره طالبان د ولس سره کوي. یعنی د ولس حرکت، د ولس غږ، د ولس اعتراض، انتقاد، وړاندیز او مدني حرکتونه هم د طالبانو لپاره هیڅ قابل د قبول نه دي. خو په زما په نظر باندې چې شاید طالبان له دې نه ویره ولري که چیرې دغه حرکت کامیابه شي او د ولس اتحاد اتفاق باعث وګرځي، دا خپله باعث یوه انګیزې کېدلی شي د افغانستان خلکو په منځ کې چې هغوی هم د خپل مشروع حقونو لپاره مثلا غږ پورته کړي او غوښتنه وکړي. نو شاید طالبان زیاتره له هغه نه ویره لري بجای دې چې مثلا ګډوډي رامنځته شي او د فوج ته یو بهانه په لاس ورکړی شي چې څنګه ګرفتاریانې وکړي، څنګه وژنې وکړي، به څنګه د حرکت په یو پښتنو په نابودي باندې تمام کړي. نو زه فکر کوم چې دا یو دوه ګونی حالت په افغانستان کې چې شاید طالبان په هر صورت یو تشویش لامدې نه لري چې هر نوع ګډوډي کې وسی، شاید دوی لپاره ډېر جالب نه وي، ځکه چې هر څومره پاکستان که وغواړي که ونه غواړي د فعلي حاکمیت خواخوږی دی، ظاهرا به ځینې ګیلې او شپې ورنه لري، اما هغه هم ستر حامیده او دوی هم هلته خپله ګټې لري یا مثلا هلته قابلیتونه لري یا فکر کوي که هر نوع تحول د دوی په ګټه رانغی، نو بیا هم یو ځای ده چې دوی کولی شي هلته پناه ویسي. نو په هر صورت دوی لپاره په دواړو صورت کې یو اندازه تشویش به لري چې باعث دې نه شي چې ولس راویښ شي او یا داسې چې پاکستان کې دومره جنجالونه پېښ شي چې د هغو جنجالونو اغېز یا تاثیر یا توجه بر خواته لاړ شي او دوی د دوی سره همکاري کمه شي.
اغلی کړوخیل، په دې برخه کې یو بله پوښتنه هم ده، څنګه کېدی شي چې د افغانستان افغانان پرته له دې چې د یو بل نظریې ته فکر وکړي او یو بل وغاندي دغه رقم سره راغونډ شي لکه د پی ټی ایم غړي چې راغونډ شوي دي؟
باید هم چې وایي، زه فکر کوم چې د پی ټی ایم حرکت باید یو ښه نمونه یا الګو یو مثال واوسیږي، د خصوصا د پښتنو دپاره، او پښتون بالاخره همدغه سیاسي شعور ته باید ورسیږي چې ولې دوی مغه رقم څنګه چې منظور وایي چې د ما خاوره ولې د ترهګریزو فعالیتونو لپاره کارول کیږي، ولې افراطیت په ما باندې تحمیلیږي، ولې هم زما خاوره ترهګریز فعالیتونو لپاره کاروي او سبا مې د ترهګر په نوم باندې بېرته زه وژل کیږم، یا زما له شتمنیو نه مثلا لوټ کیږي او په هغه کې ماته هیڅ هم نه رسیږي. نو پښتون هم به دغه فیصلې پیسې ورسیږي چې په څه رقم دي باندې مثلا که دا شل کاله د جمهوریت په وخت کې پیسې رغله خدای تر محرومه په دې پاتې شو، ځکه چې همدغه منطقه د پاکستان د لاسه نه امنه ساتل شوې وه نن پښتون به سواد ده، نن پښتون اقتصاد خراب ده، نن پښتون به خدمات ته لاسرسی نه لري، خورا بدبختی کې اخته ده. یعنی پښتون په دغه پنځلس جنگ چې په افغانستان باندې تحمیل شوی، اولین قرباني پښتون ده. بلاخره پښتون دغه مسله باید درک کړي چې څنګه همیشه باندې افراطیت تحمیل شوی، څنګه زما دغه خپل سنتي ساختار له بینه تللی، زه څنګه نن مشر نه لرم، څنګه زه نن آدرس نه لرم، نن دما غږ چېرته نه رسېږي، اقتصادي لحاظ ځپل شوی یم. زه فکر کوم دا یو بهترین فرصت ده، یا وخت چې پایست پښتون د بیداری وګرځي، او بالاخره دوی هم ورو په ورو په همدغسې یو مدني انساني حرکت باندې شروع وکړي، او خپلې غوښتنې په درسته شکل مطرح کړي، او تر اوسه پورې دوی هم هغه ته ورسیږي. نن په افغانستان کې باوجود دوی سي اکثریت، خو د اقلیت حق په اندازه حق یا حقوق هم دوی ته نه دی ورکول شوی. سه فکر کوم دا یو وخت رسېدلی چې دوی هوښیار سي په دې مسله پوه سي. نن اصلا پښتون کوشي روانه ده په دا پنځه لسیزه کې، اما هیڅکله پښتون خپل آواز پورته نه کړ. نن نور لګه کې وګوري چې څرقم خپل موضوعات څومره غټوي، او د دنیا تر پارلمانونو یا تر سیاستوالو پورې رسېږي. اما پښتون که روز مره وشل کېږي، کله هم دغه آواز پورته نه کړ. د یو بهترین فرصت کله چې پښتون، منظور پښتون، دغه ډیټا یا دغه معلومات یا دغه ارقام له دنیا سره شریک کړي چې پښتون څومره خساره لیدلې دغه په کسول جنگ، او بلاخره دا دوه دورې جهادونه، او د دې اصلي قرباني څوک، او چا قیمت
ورکړ
او د څه لپاره.
مننه. کوم اول څه تاسو څه فکر کوي چې افغانان د افغانستان په جغرافیه کې پراته، افغانان د منظور له تحریک څه څه کولای شي، څنګه کېدای شي چې دوی پراته لدی چې یو بل د نظریه اختلاف ته نه ووي، په مخالفو نظرونو سره هم بیا سره یو ځای شي او په یو ټکر سره راغونډ شي؟
بالکل، دا خو پیغام ډیر جوت دی، د منظور پښتین پیغام ډیر جوت دی، خو حالات فرق کوي. د افغانستان اوسنۍ وضعیت او په پاکستان کې نسبتا هغه سیاسي ګوندونو ازادي ده، دغه څنګه مظاهری او غونډو ازادي ده. دویمه خبره دا ده چې موږ همیشه په دې تمه یو چې بل څوک بر راځي، موږ ته به لاس راکړي، بیا به موږ اقدام کوو. منګا د دې د پاره زده شینکې خوړو د دې خبرې سره تریاه ده د همغږی نه ما، د دې په خطر چې منګا په پردو خلکو ګرځو، منګا په پردو سفارتونو ګرځو، منګا په پردو کوونو ګرځو، په پاکستان کې دا غوښتي او کارو کوم. منظور پښتون خود خپل کلی، د خپل چرګې، د خپل وجرې، د خپل کلی او درې او جماعت ترجیک شو، او په خپل کلی کې ولاړ. زما سیاسيون افغانستان پرې خود، افغانستان په بد اورزه کې پرې خود، غټه د افغانستان نه وکړه. افغانستان ته یو دی وټل غونې حیثیت لري، کشپای پکې خوښ تیرای کني زیتینه الته د بادشاه خان د ادمي تشدد او د خدای خدمتګار مبارزي ډیر پاخه بنیادونه یې خېږي، او هغه بنیادونه چې هغه ونه نړي د بلکې د منظور پښتون په شکل کې یو بل د غراسون زر زرغون کو یو نوې ځوان یو سیاستوال زرغون کو. من چا سوک دی په افغانستان کې چا باندې راټول شي، ما مخکې د باور او د اعتماد خبره وکړه. په افغانستان کې سیاسینو اعتماد بللې، باور بللې دي، او د
کومول سره وبخشي. یعنی کچرته په لکچرنګ چې تاسو توضیح کړه، کچرته په افغانستان کې د سیاسي غونډو د دې امکانات نه وي، ګڼ افغانان په نورو هیوادونو کې ووسی، حتی د خواله رسنیو لاري، د سوشل میډیا لاري، دوی په ځای دي چې سره نشتی شي، ورسره بلی ترمن مخالفت په زیاتې دوه.
حقیقت تاسو په سوشل میډیا ته متوجه شوی یاستئ، یعنی زمنګ سیاسيون دومره سره پناخوالو اخته دي، د دوی دغه بدبختی، د دوی دغه روان سیاسي بهیر، د سیاسي حالې زلي د دې شوی دي خلکو چې یاره ترتا په طالب سلواري خدي هر څه چې ته خو دې نه، نو تر څو پورې چې یو 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 هستنې رامنځته شوی، او باور وړ هستنې، او په داخله د افغانستان کې نه، د افغانستان نه نه، یو د دې کلی ولس نه نه راجیږي شوی، زه فکر نه کوم کنور څو په دې سیاسونو باندې باور وکړي. او منظور پښتون پیغام بیخی جوت دی. هغه هم نړۍ ته یو ناشنا پیغام ورکو، یو تصویر ړنګ کو، یو تصویر جوړ کو. هغه تصویر داو چې پښتون ترهګر نه دی، پښتون د مدني لارې، د مدني حرکتونو لارې خپل د تقدیر بدلول غواړي. او منظور پښتون یو 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 بل د تصویر چې پښتون متشدد معرفي شوی او نړۍ ته، پښتون جنگجوی معرفي شوی او نړۍ ته ګوري چې زم په ما کېږي، زه وژل کېږم خو ټوپک نه راخلم. موږ تاسو پوهیږو چې د افریدو شینوارو د قبایلو خل د ټوپک عادت خل دی، د جګړې عادت خل دی. خدای د منظور پښتون هنر دی، د حکمت دی چې د قانې کړي دي چې جګړه م کوي، خلک جګړه غواړي، په ما جګړه را تپل کېږي او زه د جګړې په وړاندې راځي شویم. دا جګړه چې پاکستان کې زی والی وکم، هغه جګړه هغه ډس چې زی په وړاندې راځي شویم زی باید ونه کړم. دغه سی یو حکمت عملی به کوم افغان سیاستوال کوي چې راځي شي او د ولس نه راځي ننګیال سیبی علی چې هغه به سیاسي ګوند پورې تړاو ونه لري. دغه سی یو ځوان، دغه سی یو سپینګیری، دغه سی یو قومي متنافس ته ضرورت دی.
کامل صاحب، آزاد صاحب، تاسو فکر کوئ څنګه کېدای شي چې افغانان په خپله یو مدني حرکت را پیل کړي؟ که چیرته د افغانستان په داخل کې لکه څنګه چې کامل صاحب اشاره ورته وکړه زمینه مساعده نه وي، له افغانستان بهر یعنی په ځای د دې چې اختلافات په خپلو منځونو کې سره زیات کړي، څنګه کېدای شي چې دوی دغه اختلافات تو واټن حد اقل را کم کړي؟
کاملا فرق کوي د افغانستان او د کرښې هغه اړې. د کرښې هغه اړې تل مدني فعالیتونه سوي دي او مدني فعالیتونه کامیاب وو. د پاچاخان نه رانیولې تر منظور پورې دی. یو لامل دا و چې هغه خاوره، هغه جغرافیه د یو خاص نیابتي پریکړې په ترڅ کې یو داسې چاته وسپارل شوه چې هغه پردي دي او پر دې باندې واکمني کوي، نه یوازې واکمني کوي، د ورژنی رټل کیږي، د دې ټول حقونه پایمالیږي. د افغانستان وضعیت فرق کوي. افغانستان کې تاسو مدني فعالیت نه شئ کولای. مدني فعالیت ځکه هلته کامیاب نه دی چې هلته ټول کړوړ سیاسي دي. یعنی افغانستان ته داسې یو څوک نه دی راغلی چې هغه دې پر افغانستان باندې پنجاب راځي په مستقیم ډول. البته غیر مستقیم کوم سیاسي لاسونه تل وي د هیوادونو په چارو کې. په افغانستان کې وزیر که تاسو مدني فعالیت کوئ نو د چا په وړاندې کوئ، تاسو سیاسي فعالیت هلته باید وکړئ. سیاسي فعالیت هلته سوی نه دی. مخالفتونه هم ځکه دي چې تر یو بریده پورې کله سیاسي فعالیت پیلېږي، مثلا کمال څنګه وویل چې داسې څوک راپور شي چې هغه ته ول سیاسي هوډ ونه لري بلکې مدني فعالیت وکړي، دا ناشونه دی. په افغانستان کې هغه څه چې په کار دی هغه سیاسي فعالیت دی. په تېرو څلوېښتو کلونو کې هلته سیاسي ګوندونو رشد ونه کوي. افغانستان یو محدوده جغرافیه.
آزاد صاحب، وبخښئ، همدغه مدني فعالیت په خپله په خپل ساعت کې سیاسي دی. اوس دا د منظور پښتین فعالیت په خپله سیاسي فعالیت دی.
ګوره، منظور پښتین د یو خاصې ډلې په وړاندې ولاړ دی، د یو خاص هدف سره. په افغانستان کې که تاسو مدني فعالیت کوئ د یو خاص هدف دپاره، مثلا د نجونو دپاره به ښوونځی غواړئ یا به مثلا د بیان ازادي غواړئ، په ټوله کې که تاسو په دې جغرافیه کې د بیلابیلو اهداف او مثبت اهداف ترلاسه کولو دپاره، هغه به جګړو یا فقر یا بېسوادي د دې ځای ته موږ رسولي وو چې موږ د سیاست تمثیل نه وزده. په ټوله کې د افغانانو دپاره د یووالي تر ټولو یوازنۍ او تر ټولو غوره لار سیاسي شعور دی. هغه سیاسي شعور چې نن یعنی حداقل یو پلیټفارم برابر شوی دی ټکنالوژي له لارې، چې دا پیچکاري کېدلی شي اذهانو ته، خلک باسواده کېدلی شي، باسواد کېدل اطمیني دي چې تاسو یو ډیګري ولرئ، یعنی سیاسي شعور ترلاسه کوي. کله چې سیاسي شعور یو قشر ترلاسه کوي، هغه سیاسي تمثیل کوي. په افغانستان کې مدني فعالیتونه مثلا په ډېر پرمختللي هېوادونو کې مدني فعالیتونه هر چیرې سره په امریکا کې شته، دا چې تاسو یې دلته هم شته، اما د هېواد چارې سیاسي پر مخ وړي، سیاسي ګوندونه وړي، سیاسي ګوندونه کې فعالې نه وړي. خو هغه ځکه نتیجه ډېره زیاته ده چې هلته سیاسي شعور لوړ دی. هلته هغه نننی قشر چې په دې هېوادونو کې دی، هغه د څو لسیزې راهیسې څوم نسل دی چې هغه د سیاست تمثیل کوي.
البته بیا هم مدني فعالیتونه لکه د خدای خدمتګارانو فعالیت، لکه د پښتون ژغورنې د غورځنګ فعالیت، هغه د کتاب څه نومې دوسې نوم یې څه دی، وسلوالې مبارزې په ارتباط یو کتاب دی، دو لیکوالو لیکلی دی. هغوی دا وایي چې تر اوسه پورې چې کومه څېړنه دوی کړې ده په نړۍ کې، تر وسلوالې مبارزې مدني فعالیت ډیر اثر کړی دی، ځکه چې په مدني فعالیت کې نر، ښځې، ځوانان، زاړه، بوډاګان، ماشومان ټول راغونډېدای شي، لکه دی منظور دوی په ډله کې او په سیاسي فعالیت کې صرف هغه محدود فکر خاوندان سره راټولې شي. خیر دا خو دا اړخ شو. اغلی کړوخیل که ستاسو نظر واخلب دا خبرونه وروستیو ته نږدې شوي څرنګه کېدی شي چې افغانان که د افغانستان په داخل کې د سیاسي فعالیتونو زمینه ورته برابره نه ده څرنګه کېدی شي چې په بهر کې په دغه شرایطو کې چې د سوشل میډیا له لارې دوی سره ارتباطات نیولی شي دوی دا فکرونه سره نشتی کې
افغانستان د پنځو لسیزو جنگ تپل شوي جنگ قرباني ده. ګوره په همدغه تپل شوي جنگ کې پاکستان ډېر ستراتیژیک منفي رول ولوباوه او افغان ولس د قوم و ژبه او د مذهب او د سیاسي افکارو باندې دا تقسیم کړ. د دغه اثرات مونږ نن بیرون هم وینو. کمال سبسر زه په دې موافقه ده یم چې هلته پښتون په اقلیت کې ژوند کوي او حاکمیت پنجاب دی، نو ځکه هغوی یو مدني حرکت باندې لاس پورته کړه او توبیزي چلند ته نه وایي. په افغانستان کې که وغواړي نو نه غواړي چونه پښتون په اکثریت کې ده او په خپله پراس کې راځي، باوجود چې ټوله اداره د غیر پښتانه په لاس کې بوي، نو دلته دا یو وضعیت فرق کوي. نو تاسو هغه وضعیت دی وضعیت څنګه چې آزاد صاحب ویلي سره موافق یم چې باندې دور به سیاسي حرکتونه شوی، نو دا مختلف مسایل دي. نو ځکه همدغه بیرون حرکتونه هم اوس هم د استخباراتو د تاثیر لاندې دي، همدغه تقسیم شوي او نه پرې سره یو ځای شي. نو زه فکر کوم چې بالاخره یو همدغه د ګزار له مرحلې به همدغه مختلف جلا شوي حرکتونه به یو موده دوام کړي تر څو پورې دا پیسه په آخر کې ته متوجه شي چې لاسته نه شي راوړلی. یوازنۍ لاره د نجات یا د